ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
نومبر پاکستان افغانستان او واشنگٹن ڈی سی کے دماس خطہ نے نہا بجے شیوی دی وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو پر دین امساتا خبری پرونا کی در تز بخت اور شاہ ہر کلے وائم وقش دا اس وقت مہم و خبروں سے ٹکوتا دا افغانستان سرخار کابل کی 13 روز شیعہ مسلمانانو پی جماعت تر سر شیوی زان مرگی برید ذمواری داعش وسلہ والے ڈلے منلے په دغه برید کې لک تر لګه 3 کسان وجل شوی او د 30 نه زیات جوبل شوی. اخوا د ترکی په استنبول ښار کې د ناټو ائتلاف مشر جین سټالټن برګ ویلی ائتلاف په ګرد نړۍ کې د شخړو په اوارولو کې فعال رول لوبوي او ویلی دی په امریکا کې د نوي حکومت سره همکارۍ ته سترګې په لار دي. دغه د صحت نړیوال تنظیم WHO خبرداري ورکړې په شام کې روان جنگ کې په لوی کچا هسپتالونو تباه شوی چې ورسره په ګڼ شمیر کې خلک د عامو ناروغیو له امله ژوند له لاسه ورکوي. قدرمن اوریدونکو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه هم ستاسو لپاره لرو. خو لومړی ورسو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان سرخار کابل کې 13 ورځ د شیعه مسلمانانو په یو جماعت تر سره شوي ځان مرګي برید ذمواري داعش ډلې منلې ده. په دغه برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او د 30 نه زیات جوبل شوي. کابل کې په باقر العلوم نومې جماعت د شیعه مسلمانانو یو مجلس روان وو، هم په دغه مهال په کې ځان مرګي چاودنه وشوه. د کابل د جرمونو د پلټون کې ادارې مشر جنرال فریدون عبیدی خبریالانو ته ویلي برید کې ټول عام ملکی وګړي وژل شوي دي. داعش ډلې په یو تفصیلي بیان کې دغه برید ذمواري قبوله کړې ده. د افغانستان صدر اشرف غنی دغه برید غندلی او نه بخونکی عمل یې بللی دی. نوموړي ویلي دښمن د دغه لارې افغانستان په قومونو ویشل غواړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم دغه برید غندلی جنگی جرم او د اسلام په ضد یې ګرځولی دی. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي دغه برید کې هیڅ لاس نه لري. داعش له دې وړاندې هم په افغانستان کې په شیعه مسلمانانو بریدونه کړي. د اکتوبر په میاشت کې د داعش د وسلوالو په کابل کې یو مزار باندې برید کې 19 شیعه مسلمانان وژلي. داعش ډلې د روان کال د جولای په میاشت کې یو مظاهره باندې برید کړی چې پکې د 30 نه زیات کسان وژل شي چې پکې زیاترو تعلق د شیعه هزاره رورولۍ سره وو. په پاکستان کې د سرحداتو قبایلي سیمو وفاقي وزیر جنرال عبدالقادر بلوچ قومي سملی ته د وینا په وخت ویلي د اکتوبر تر 18 نیټې پورې د پاکستان نه 2,00,000 او 3,00,000 افغان پناهګزین افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي ویلي په پاکستان کې خواوشا 15,00,000 افغانان په قانوني توګه او 1,00,000 په غیر قانوني توګه پاتې دي. پاکستان افغان مهاجرو ته د راتلونکي کال د مارچ میاشت مهلت ورکړی چې د پاکستان نه به وځي. او د ناټو ائتلاف سیکرټری جنرال جینس سټالټنبرګ د ترکی په استنبول ښار کې د ائتلاف پارلماني اسمبلی ته ویلي د ائتلاف رول د کلونو راهیسې دفاعي او په لویه کچه دی. نوموړي په دې موقع د روس په اړه وویل په یوکرین کې د روس د زیاتی باوجود ناټو ائتلاف دغلته پوځ ونه لیږلو، ولې چې ناټو ائتلاف د کشالو حل غواړي نه چې نورې کشالې راجوړي کړي. نوموړي په امریکا کې د نوي انتظامیه سره د ګډې همکارۍ هیله څرګنده کړه. د امریکې منتخب صدر ډانلډ ټرمپ ویلي ډېر زر به د خپلې کابینې په مهمو څوکو تکړه خلک واخلي. نوموړي 13 ورځ خبریالانو ته ویلي د نیوجرزي نه نیویارک ته راتلو وروسته به په دې اړه د نورو مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي چې د خپل حکومت یوه تکړه کابینه جوړه کړي. نوموړی به په امریکا کې د ګل په ورځ د ټکساس ګورنر ریک پیری او د اوکلاهاما گورنری میری فیلن سره هم ملاقات کوي. دغه دواړه گورنرانو په اړه ګمان کیږي چې د دفاع مشر او د ځنګلاتو لپاره د وزیرانو په حیث به د ټرمپ په کابینه کې شاملېږي. نوموړي د اتوار په ورځ د نیویارک میر روډي ګولیانی او د نیوجرزي گورنر کریس کریسټي سره هم ملاقاتونه کړي دي. اخوا په شام کې د صحت نړیوال تنظیم WHO استازي الیزابت هاف ویلي دي په شام کې د 13 کالو راهیسې روان جنگ کې د صحت محکمې ته لوی زیان رسېدلی او دا چې په بمبارۍ کې د شام اکثره هسپتالونه تباه شوي دي. نوموړی د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا سره د ویډیو لینک د لارې په خبرو کې خبرداري ورکړو. د جنگ د لاسه د شام د نیمې نه زیات شخصي هسپتالونه بند پراته دي او په دریو کې دوه برخې ډاکټران هم د ملک نه بهر تللي دي، چې په نتیجه کې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د عامو ناروغیو له امله هم په لویه کچه خلک مړه کیږي. اخوا د جاپان شمال مشرقي سیمې فوکوشیما ساحل کې نن سهار وختي د 8.3 درجې زلزله راغلې ده. د امریکې د ځمکني علومو د سروې لخوا ویل شوي چې دغه زلزلې مرکز د پایتخت ټوکیو نه 250 کیلومتره په شمال مشرق کې ولې 10 کیلومتره په ځمکه کې لاندې و، نو ځکه یې کم نقصان نه دی کړی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی، زمونږ یو ساته خبری دغه نیم ساته سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه وړاندې کیږي. ستاسو پام راګرځو د دې نیم ساته خبری خبرونه مهمو رپورټونو په لو. لومړی رپورټ چې د ډیو ریډیو همکار اشفاق مومن تیار کړی دی، په دغه رپورټ کې وایي چې د افغانستان سرخار کابل کې تیر ورځ د شیعه مسلمانانو په جماعت تر سره شوی ځانمرګي برید ذمواري په افغانستان کې داعش ډلې منلې ده. دغه برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شو، د 30 نه زیات نور کسان پکې جوبل شوي دي. قدرمن اوریدونکو تاسو ته بدریا ده کوم چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو په یو شمیر بریدونو کې ګڼ شیعه مسلمانان وژل دي. تفصيلات اشفاق مومند پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان په پایتخت کابل کې د شیعه مسلمانانو په جماعت کې د خونړۍ بمی چاودنې ذمواري د داعش وسلوالو ډلې په غاړه اخستې. پرون شپه دغه پیخه کې لګ تر لګه 30 کسان وژل شوي او د 80 نه زیات نور جوبل دي. په باقر العلوم جماعت کې شیعه مسلمانان په یو مذهبي غونډه کې عبادت باندې مصروف وو چې ځانمرګي برید کوونکي ورننوته او ځان پورې تړلي بارودي مواد یې وچول. په کابل کې د جرایمو د پلټنو د ادارې مشر جنرال پریدون عبیدی خبریالانو ته ویلي د پیخې ښکار شوي خلک ټول په ټول عام ملکي وګړي دي. د داعش وسلواله ډلې لخوا یو مختصر جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې دغه پیښې پر شا د دوی لاس وو. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د بمی چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې او دا یې ناقابل معافي جرم بللی دی او ویلی دی چې دا د افغانستان د دښمنانو فعل دی چې غواړي افغانستان په فرقه ییزه جګړو کې تقسیم کړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله هم د چاودنې غندنه کړې او ویلي دي چې په دې کې عام بې ګناه خلک په هدف کړي شوي دي، چې پکې ماشومان هم شامل دي او په دې پاک ځای کې وژل شوي. د ویلي دا جنگي جرم دی او دا د دین اسلام پر ضد هم دي. د طالبانو وایان خبریالانو ته لیږل شوی بیانیه کې په پیښه کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی او وایي چې د دوی د دې پیښې سره هیڅ تړون نشته. امریکا هم پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده او دا د بې حصه خلکو بزدل عمل بللې دی او په پیښه کې د ښکار شوو سره یې همدردي هم ښودلې ده. په کابل کې د امریکا سفارتخانه جاری شوی بیانیه کې ویلي په افغانستان کې د امن او ترقۍ دښمنانو دا یو بل ښکاره کوشش کړي چې فرقه ییزه او ټولنیزه اختلافات پیدا کړي. بلخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشن ستر مشر پرنل کارډل هم ویلي چې په عبادت کوونکو دا حمله د انسانیت قتل دی. د ویلي چې وسلوال په تازه برید کې ښکاری کوشش کوي چې افغانستان کې فرقه ییزه ستونزې را پیدا کړي. د بخښنې نړیوالې ادارې هم دا یو ویرونکې او قصدن عمل بللې چې پکې عام ملکی کسان په هدف کړي شوي دي. دوی په افغان واکمنو غږ کړی دی چې د پیښې پلټنې وکړي او مسؤلین زر تر زره عدالت ته راولي. په لندن کې د بشري حقونو د تحفظ یوې ادارې هم ویلي دا د افغانستان حکومت ذمواري ده چې شیعه مسلمانانو ته تحفظ ورکړي او د دا ډول بریدونو څخه یې وژغوري او د وړاندې نه شو د دوی سره د زیاتو هم مخنیوی وکړي. یاد دی وی چې د نومبر میاشتې په 11مه نیټه د داعش دوه وسلوالو د پولیسو په جامو کې د شیعه مسلمانانو په یو مزار کې تر 1900 پورې کسان وژلي وو. د داعش ډلې په کابل کې د روان کال په اوله کې د شیعه مسلمانانو په یو احتجاجي مظاهره باندې حمله کې تر 80 پورې کسان وژلي وو. په دغه کې زیاتره د هزاره اقلیتي ډلې سره تعلق لرونکي وو. دغه پیښه کې ګڼ شمیر نور خلک جوبل شوي هم وو.
قدر من اوریدم خدا وایس اف امریکا دیو ریډیو دے په پاکستان کې د جنگلو د جنگونو د عمله بے کور شوی د افغان کډوالو په اړه باندې یو رپورت تاسو پام راګرځو. په پاکستان کې د سرحداتو او قبایلی سیمو وفاقي وزیر جنرال عبدالقادر بلوچ قومي سملی ته وینا په وخت باندې ویلي چې د اکتوبر تر 18 نیټې پورې د پاکستان نه 2,47,000 افغان په ناګزین خپل وطنونو ته ستانه شوي دي. پاکستان افغان مهاجرو ته د راتلونکي کال یعنی کال 2018 د مارچ میاشت مهلت ورکړی دی چې پس له هغې به د پاکستان نه وځي، خو په نړیواله کچه باندې دا کوششونه هم روان دي چې د افغان په ناګزینو دپاره په پاکستان کې دغه نیټه وغځولی شي. تفصیلي اورو د ډیوه رډیو خبریال الیاس خان.
د سرحدات او قبایلی سیمو وفاقي وزیر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې د اکتوبر 18 نیټې پورې 2,47,000 رجسټر افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. قومي اسمبلی کې د سوالونو ځوابونو ساعت کې د وفاقي وزیر وینا وه چې تر دې دمه تقریبا 2,00,000 هغه افغانان هم افغانستان ته ستانه شوي دي چا سره چې کاغذونه نه وو. عبدالقادر بلوچ زیاته کړه چې پاکستان کې دا وخت 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال دي چا سره چې پاکستان کې د دو کارڈونا یا پروف آف رجسٹریشن کارڈ دی، خود دے ترسنگ تقریباً 1,00,000 ہغا افغان وگڑی دی سوک چے رجسٹر نی دی یعنی پا غیر قانونی توگا دلتا پاتی کی گی. وفاقی وزیر اوی چے دا افغان کڈوال و خپل وطن تستان کے دو دا پارا دو ٹول کندیز غنڈے شوی دی چے پکی دا فیصلہ شوی دا چے پاکستان کے میش ٹول افغان کڈوال دے رجسٹر کرے شی. دا پاکستان حکومت افغان کڈوالو تا دا راتلون کی کال مارچ میاشتے پورے پاکستان کے دا پاتے کے دو اجازہ ورکڑے دا. ڈیوا ریڈیو چے دا یونٹ سی آر بیان دی دنیا اسلم خان نو پختل چې پاکستان کې میش د افغان کډوالو نه ټکی د بیا غزیدو په هړه حکومت سره نړیوال فشار لیدل کیږي او کنا نو دی اوي
پی سی غټ غټ ریکمنډیشن دا ولو چې یو خو افغانان ته یقینا مطلب ټول پارټیانو پر دا خو اګری کوي چې د افغانانو مستقیل حل په افغانستان کې دننه دی او د دې د ریپیټریشن لپاره پکار د چینو کوششونه وسی. خدا ها وخت پوری چی افغان هر افغان نسی کولای چې افغانستان ته لاړ شي، نو پکار د چی د پاکستان حکومت یو پراپر سټریټجی جوړه کی چې پاره کی د غیر رجسٹر شوی افغانان د پاره هم لاه عملی او رجسٹر شوی افغان مهاجرینو د پاره هم لاه عملی. غیر رجسٹر شوی مهاجرین افغانان د پاره یو ان ایچ آر خو کډوال نه سي ادا کولای هغه د دواړو حکومتونو په مابین کې، لیکن دا ویل چې پکار دی چې په پاکستان کې یو نېشنل ریفیوجی لا هم وي او په ایکسټینشن هم ورک اول سي، لیکن په دا باندې تر اوسه پورې ډیسیژن نه دی راغلی چې څنګه فیصله راشي. نو بیا به یو ان ایچ آر په دا پوزیشن نه شي اوسه وایي. فی الحال خو ټول فوکس په دا باندې دی چې هغه افغانان چې کولای شي افغانستان ته ولاړ شي هغه ولاړ شي، او د مارچ چې څنګه څنګه دا ډیډ لاین رانږدې کیږي نو کېدلای شي چې د اے پی سي د خاصه د ریکمنډیشن په یو بل فورم باندې شیر شي او بیا د پاکستان کابینه یو فیصله پوه.
د آرمی پبلک سکول د خونړۍ پیښې نه وروسته خیبر پختونخوا کې او د پاکستان بیلابیلو برخو خاص کر پنجاب کې د افغان کډوالو د زورنې او د دوی د نیولو عمل تیز شوی و. خو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف ذاتی مداخلت باندې دې کې کمی ولیدل شو او خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند مشر عمران خان هم وروسته صوبایي حکومت ته افغان کډوالو سره مناسب رویه خپلولو هدایت ورکړل. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدن کو دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے وستا سپام را گرزو. د نن ورځی په امریکایی او نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او نړۍ په اخلا باندې کم مهم رپورټونه چاپ شوی دي، خبرونه چاپ شوی دي. کتنه ورته کړی دا ڈیو ریڈیو همکار مختار خلیل.
د امریکای نوی منتخب صدر خاغلی ډونلډ ټرمپ په خپل منصب په باقاعده توګه لا نه دی ناست، خو د لوی عالمی طاقت د مشر په حیث چې ورته د دنیا په مختلفو سیمو کې کمی ستونزې پرتې دي، د امریکای او د دنیا د نورو ملکونو اخبارونه د وړاندې نه دغه مسلې او د دې د اوارولو دپاره د خاغلی ډونلډ ټرمپ او د هغه د نوي حکومتي ډلې د امکاني رویې او دریس په حق لا دې مار مضمونونه، تجزیې او مقالې چاپ کړي. نن د امریکای په مشهور اخبار بودوار واشنگٹن ٹائمز کی د ہندوستان او د پاکستان ترمینځ د روانې تربګنۍ په حواله یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته چې د ہندوستان او پاکستان دشمنی د خاغلی ٹرمپ د خارجه پالیسۍ د پاره یو سخت ازمیخ دی. د مضمون په شروع کې د ہندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې د جاری الغو تلغو د ذکر کولو په موقع لیکلی شوی دی چې کشمیر کې د 13 جولای نه راپورته شر فساد کې تر اوسه پورې سل کشمیریان د ہندوستان د فوج او د پولیس د لاسا وجلی شوی دی. دین علاوه کشمیر کې د ہندوستان او پاکستان ترمنځ راخکلی کنټرول لائن باندې هم د دواړو ایټمی طاقتونو د فوجونو ترمنځ ډز ډوز جاری دی او تقریبا هر ورځ پکې مرګ جوړ کیږي. دواړو ملکونو تیر میاشت د یو بل ځینی سفارتي کسان هم د جاسوسۍ په تور کې شړلې دي. یاد دی وی چې د ہندوستان د ولقی لاندې کشمیر باندې د پاکستان هم داوا ده. واشنگټن ټایمز خپل مضمون کې زیاتی چې د ہندوستان او پاکستان ترمنځ ورځ په زیاتی دشمنی د خاغلی ټرمپ او د هغه د خارجه پالیسۍ د ډلې د پاره د وخت نه وړاندې یو ناڅاپي ازمیخ جوړ شوی دی. مضمون زیاتی چې د امریکې په صدارتي انتخابی مهم کې یو امیدوار هم د کشمیر ذکر نه دی کړی. البته خاغلی ټرمپ د ہندوستان د کاروباری ذهن وزیر اعظم خاغلی نریندرا مودی سره د ذاتی نوعیت تعلق جوړ کړی دی. خو خاغلی ټرمپ تیر میاشت د ہندوستان یو اخبار ته په دې بیان ورکولو دغه سیمه کې ټول خلک حیران کړي دي په کوم کې چې د کشمیر په لانجه کې د خپل طرفه د منځګړي د کردار ادا کولو وړاندیز کړی دی. پاکستان د کشمیر د لانجې د غسولو دپاره تل د بین الاقوامي مداخلت مرسته کړې ده خو ہندوستان بهرنو منځګړو ته غاړه نه ږدي. خاغلی ٹرمپ خپل مرکه کې کشمیر د بارودو یو خطرناک ډیری سره تعبیر کړی دی. اخبار لیکي چې د سرحدي لیکي پوری راپوري د دواړو ملکونو د فوجیانو او د عامو خلکو د مرګ جوبلې ورستو د ډیرو خلکو دا قوي خیال دی چې تو تریخواله به ورست تر ورځه زیاتیږي. کشمیر سنټرل یونیورسيټي کې د سیاست او د بین الاقوامي قانون پروفیسر شیخ شوکت حسین وایي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر په سر په شیشه جنگ د وړاندې نه شروع شوی دی او تیرو څلورو میاشتو کې شوو خونړو واقعاتو حالات نور ډیر زیات توجن کړي دي. هر کله چې د دواړو ملکونو په دې معامله خبرو اترو ته د کیناستو هیڅ علامې نه ښکاري. واشنگټن ټایمز لیکي چې هندوستان د کال 1947 نه راپدېخوا کشمیر کې د راپورته شوو بلتنخوخو مختلف قسمه تحریکونه چقولی دي خو دا ځل د بیروزګاره کشمیري ظلمو په کشمیریانو د هندوستان د فوج د ظلمونو او د هندوستان لخوا د بشري حقونو د چقیدو له سببه راپورته کشمیریان د هندوستان لپاره د پریشانۍ سبب جوړ شوي دي. واشنگٹن ٹائمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې کشمیریان حیران دي چې دا نوی راپور ته شر فساد به کله ختمیږي ځکه چې د تیرو درو میاشتو راسي د لګیدلي کرفیو د لاسه کشمیریان او خصوصا ظلمي کل د کور دننه بند ناست دي. دوی دا خیال کوي چې په نن غوندې دور کې یو تعلیمي یافته ظلمي د انټرنیټ ټیلیفون او د ټیلیویژن نه بغیر جون څنګه کولی شي خو حالات دومره غیر یقینی دي چې څه وخت هم سکیدای شي ځکه چې د کشمیریانو د هر چانا ادبار پاسېدلی دی.
قدرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د ناتو ائتلاف یو مهمه غونډه د ترکی په استنبول ښار کې شوې ده چې پکې په روس په ترکی او په امریکا باندې خبرې اترې کړې دي. د دغه تفصیلات د ډیو ریډیو همکار شعیب زاده په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په استنبول کې د ناتو پارلماني غونډې ته د وینا په مهال د ناتو ائتلاف سیکرټری جنرال جنس ستولتنبرګ ویلي ائتلاف په 1300 کلونو کې د نړیوالو ژمنو سره سم دفاعي ګامونه پورته کړي. د دغه غونډې په مهال ښاغلی ستولتنبرګ د روسیې سره اړیکو په ترکی کې د ناکامو کودتا او د امریکا په صدارتي ټاکنو هم خبرې اترې کړې دي. د روس سره د اړیکو په اړه د ناتو سیکرټری جنرال ویلي چې ائتلاف خپل دفاع مضبوطولو ترڅنګ په مقصدي خبرو اترو کار کوي.
Everything NATO does is defensive, proportionate and fully in line with our international commitments. Before Russia's aggressive actions in Ukraine, NATO had no plans to send troops to the eastern part of our alliance.
خغلی استولتنبرگ وای چې ناتو سهم کوي دغه مقصد دفاع ده د نړیوالو ژمنو سره سم په برابرۍ تعلق ده. کله چې روس په یوکرين درون گزار نو کړي نو د ناتو خپل دغه شرقي ائتلافي هیواد ته د عسکرو لیږلو هیڅ اراده نه و. دغه تل د ناتو د عسکرو لیږلو مقصد د جګړې مخه نیولو نه چې دغه تل لانجا شروع کول. سره دې مونږ دا یقین لرو چې د روس سره دواړخیزه پالیسی جاری وساتو، یو دا چې خپل دفاع مضبوط کړو او دویمه دا چې مقصدی خبرې اترې جاری وساتو. د دغې غونډې په مهال ښاغلی سټولتنبرګ وویل چې د امریکا نوی منتخب شوی صدر ډانلډ ټرمپ د انتظامیه سره کار کولو ته سترګې په لار یو.
to working with president elect Donald Trump.
دی وای ز په واشنگټن کې نوې انتظامیه ته هرکلی وایم او د نوې منتخب شوی صدر ډانلډ ټرمپ سره کار کولو ته لیواله یم. د اروپا او امریکا ترمنځ همکاري د 13 او یو کالو راسه لکه د غره مضبوطه ده. دا یو داسې ملګرتیا ده چې په امریکا کې ورته د دواړو سیاسي ګوندونو مرسته ترلاسه ده. د یو بل سره نور همکاري به دغه ملګرتیا نور هم مضبوطه کړي. په ترکیې کې د جولای په میاشت کې ناکامه کودتا په اړه ښاغلی سټولتنبرګ وویل چې دغه ګام موږ ته دا خبره رایادوي چې جمهوریت او ازادي په اسانه نه دی اغستل پکار او موږ به د دغه دفاع کوو. دغه غونډې ته د وینا په مهال د ترکیې صدر رجب طیب اردوان ویلي چې انقرې ته د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د نړۍ مرستې پکار دي، خو په خپلو خبرو کې په امریکا او اروپایي ټولنه نیوکې هم وکړې چې دوی لا هم د ځنو ډلو په اړه شکونه لري. بلخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې روس به په خپلو سرحدونو پرتو هیوادونو کې د ناټو عسکرو غځولو مخه نیسي. دا خبره ښاغلی پوتین په یو ډاکومنټري فلم کې کړې ده، کومه چې د امریکا فلم جوړونکي اولیور سټون جوړه کړې او نن شپه به د روس آر ای این ټی وی نه خپرېږي. په دغه فلم کې ښاغلی پوتین ویلي چې د یوکرین کرایمیا برخه د روس سره د شاملولو فیصله د دغو یرو وروستو شوې وه، ځکه چې دغلته په سیواستوپول کې د روس سمندري پوځ مضبوط مرکز دی. د روس صدر ویلي کچاري یوکرین د ناتو مستقل برخه جوړیږي نو بیا دغلته هر څه کېدی شي. په یوکرین کې د میزایل دفاعي نظام لګېدی شي، نوي پوځي مرکزونه جوړېدی شي یا د میزایل وشتو نوی نظام هم پر ځای کېدی شي.
قدر منوریدونکو دا شعیب زاده او چې تاسو تفصیل واورید د ناتو د ائتلاف د غونډې او ستاسو بوزو د شام په لو یو رپورټ ته. په شام کې د سیاحت نړیوال تنظیم ډبلیو ایچ او استازې الیزابت هاف ویلي دي چې شام کې د 13 شپږو کالو راسه روان جنگ کې د سیاحت محکمې ته لوی زیان رسیدلی او هغه وجه داره چې دغلته اوس خلک د عامو بیمارو د لاسه هم ژوند د لاسه ورکوي. تفصیلات یې د ډیور ریډیو همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په شام کې د صحت نړیوال تنظیم یا ډبلیو ایچ او استاد الیزابت هوپ ویلي چې د نیم هیواد نه زیاتې برخې کې هسپتالونه او بنیادی د صحت مرکزونه یا خو په مکمله توګه او یا یوازې د هغې ځینې برخې بندې کړې شوې دي. نوموړی دا خبرې د دمشق نه د یو ویډیو لینک د لارې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یوې غونډې ته کړي. هغې زیاته کړې چې په دریو کې دوه ډاکټرانو هیواد پرېښودی. په شام کې د دوایانو د جوړولو کار په دریو کې دوه برخې راکم شوې او د ویکسینو ورکولو شرح تر نیمې پورې راکم کړې شوې ده، چې له وجې زیاتره شامیان چې نه یوازې په جنگ کې جوبل شوي بلکې هغه خلک هم مري کم چې په داسې بیمارو کې اخته وي د کمې بیمارو چې علاج ممکن دی. میرمن هاپ ویلي چې یوازې په دې میاشت کې په حلب، ادلیب او هما خارونو کې 11 هسپتالونه د بریدونو ښکار شوي دي چې پکې ځنې د یو وار نه هم زیات په هدف کړی شوي دي، او دا چې د دې کال په لومړۍ نهه میاشتو کې دغه رقم یو سل شپږشت بریدونه شوي دي. د نوموړي تر مخه زیاتره ناروغه کسان هسپتالونو ته د دې یرې له وجې نه ځي چې حسینا برید پې وکړی شي. د ملګرو ملتونو بشري مرستو لپاره مشر سټیفن اوبراین ویلي چې تر 13 ورځې پورې په ختیځ حلب کې یو هم داسې هسپتال نه دی پاتې چې په مکمله توګه کار کوي او یا د دې خبرې جوګوي چې د مرګ څخه بچ شوی کسانو علاج وکړي. د 13 جولای د میاشتې راهسې د روس مرسته لرونکي د شام د صدر بشار الاسد حکومت لخوا ختیز حلب د پوز د هوایی بمباری یو مرکز جوړ شوی دی. د سوونو د کلارې رستو د 13 نه پرواز په درنه کچه هوایی بمباری د بیا څخه پیل شوی. هاغلی اوبراین په خپل وینا کې امنیتي شورا ته ویلي چې 13 اونۍ د عام ولس پر ضد چې کم بریدونه شوي هغه غیر انساني دي. یاد دی وی چې په ختیز حلب کې 2,15,000 عام ولس د حکومتي ځواکونو په ګیره کې دي. د نومبر په 14مه د ډبلیو اف پی یا د خوراک نړیوال پروګرام سره چې کم اخري د خوراک ذخیرې وي هغه هم د خار په ځنې برخو کې ختمې شوې دي او حکومت د جولای د میاشتې راهسې امدادي کارکوونکو ته د خار ته د تګ اجازه نه ورکوي او دا چې طبي سامانونه او دوایانې تر خطرې تر حده کمې شوې دي. هاغلی اوبراین ویلي چې دغلته اوسیدونکي بعض زر په سخته سردی کې بغیر د هیټرو او د ژوند کولو بنیادي شیزونو نه محرومووي. په دغه موقعه خپلو خبرو کې امریکایي سفیر سمانتا پاور امنیتي شورا ته وویل چې د روس او د اسد حکومتونو له زر ته زر خپل د ظلم ډک بریدونه ودرول پکار دي. نوموړی زیاته کړې چې دغه بریدونو په شا کسانو له د دې خبرې معلومات پکار دي چې موږ او نړیواله ټولنه د هغوی د ظلم نه ډک ګامونو څارنه کوو او د هغوی سرغړونې په ریکارډ راولو او یو ورځ بعد د دغه کسانو احتساب کولی شي. نوموړی د شام 15 داسې کمانډرانو نومونه واغستل څوک چې نوموړی وایي چې په اړه واشنگتن باوري دی چې په ښارونو په رهایشي سیمو او د عام ولس په آبادو باندې بریدونو کولو کې لاس لري او دغه بریدونه د جنګي جرمونو تر حده کیدلی شي. اخوا د روس استازي مرستیال سفیر ولادمیر سیفرانکو د ملګری ملتونو په هغه ډیټا باندې پوښتنې راپورته کړې چې پکې د نیولې شوې یا په ګیره کې اغستل شوې شامیانو شره یا شمیره ورکړې شوې ده. نوموړي ویلي چې د دغه شمیرو یوازینی مقصد دا هسې دي چې ګنې د دغه ټول زیان زیموار د شام حکومت ته. هغلی سیفرانکو ویلي که چېرې داسې وي نو دا بیا یو د نه قبلولو تګلاره ده. نوموړي ویلي چې ملګري ملتونه څنګه او د کم ځای څخه خپلې دغه شمیرې وایي په داسې حال چې وسلوال ملګري ملتونو ته په خپلو سیمو کې د داخلېدلو اجازت نه ورکوي. په دغه موقع هغلی سیفرانکو په ملګرو ملتونو باندې د شامی حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د خوراک د کمی سره مخ کسانو د غلطو شمیرو ښودلو تورو لګولو. په ختیز حلب کې بریدونو په اړه د نوموړي وینا وه چې د اکتوبر د 13 نیټې راهسې د روس جنګي جهازونو په حلب باندې او یا ورسره خواوشا 10 کیلومتره باندې پرتو سیمو کې کم هوایی بمباري نه ده کړې.
او اوس وړاندې کوي اداریا چې د واشنگتن د حکومت نظر تاسو ته وړاندې کوي. تاسو ته به دا ووایو قدرمنو اوریدونکو چې د دغې ادارې وروسته به زمونږ د سهار په خیر خپرونه شروع کیږي او دا خپرونه به تاسو ته وړاندې کوي زمونږ همکاران شعیب زاده او کلثوم کاکړ. خو ورزو اداریې ته
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په تیرو ورځو کې خارجي خبریالانو سره د خبرو اترو کولو په موقع د دې خبرې په اهمیت زور ورکړی دی چې دنیا ته د پیښو ځینو سختو مسلو په تابعیا کولو کې د امریکې کردار او موجودګي ډیره ضروری ده. د سلامتیا او د دفاع په لړ کې امریکې په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د طوفاني یرغل وروسته د دغې تنظیم د مخې نیو د پاره د شپېتو نه د زیاتو ملکونو یو اتحاد جوړ کړ، ځکه چې دولت اسلامیه د خارونو قبضه کولو، د آبادو د رنګولو او د بیګنا خلکو قتلولو ته لاس اچولی و. امریکې تر 15 کالو پورې د خاموشۍ اختیارولو وروسته ایران سره نه یوازې د خبرو اترو په شروع کولو کې د لاسګیرنې چاله اختیار کړله، ولې د داسې کوششونو مشري هم وکړله چې د هغې تر مخې د ایران ایټمي پروګرام په یقیني طور سره امنناک شو او یقینا چې راتلونکو وختونو کې به هم امنناک وي. خاغلی یان کیری زیاته کا چې موږ د ایچ آی وی ایډز مرض خلاف هلو ځلو کې د هر چا نه وړاندې یو. د دې هلو ځلو په نتیجه کې موږ افریقا کې د ایډز رنز نه د یو پاک کل د ماشومانو د پاکېدو د مقصد د حاصلولو په غاړه ولاړ یو. کله چې په تیرو ورځو کې غربي افریقا کې د ایبولا رنز وبایي شکل اختیار کو، نو ډیرو خلکو به ویل چې د دې مرض د نوغي وتو نه وړاندې به دا په لکونو خلک د اجل خوراک کی. خو صدر اوباما د امریکې درې زره فوج غربي افریقې ته په دګړ اولیګلو، دوی د غلطه د نورو ملکونو فوجیانو سره په شریکه مقامي طور د صحت د خصمانی یو ښه معیار قایم کو. مونږ په دې لړکی او بین الاقوامی تحریک شروع کو د دې هر څه نتیجه دا راووته چې د کمو لکونو خلکو د ایبولا د لاسا د وجلې کېدو خبرې کېدې هغه څه ونه شول. چاپیریال کې د بدلون راتلو په لړ کې امریکي چین سره یو لوزنامه لاسلیک کړله کما چې یقینا په عالمی سطح د زهرجنو ګیسونو د اخراج د راکمولو په لوري یو مثال قائم کړی شو او همدا اقدام د پیرس د لوزنامې د دستخط کولو سبب وګرځېدو. دغه شان موږ د خپلو سمندرونو او په دې کې د کیدونکي مچیمارۍ د حفاظت دپاره په بحیره منجمد، بحر الکاهل او بحر اوقیانوس کې د لکونو مربع کیلومیټره علاقې د هر سنه پاک ساتلو کې لاس امداد وکړو. خاغلی جان کیری خارجی خبریالانو سره د خپلو خبرو اترو په اخر کې وی چې امریکا چې د عامو خلکو د خیر په کارونو کې په دې موجوده دور کې څومره اخته پاتې شوې ده دومره په بل یو دور کې هم نه و. د امریکې د دې کردار